د ماشام شپش بچیش پی د ازادي رادیو د خبري مجلې وخت شو د خبرونه ز احمد شیبر وړاندې کوم السلام علیکم په دې خبري مجلې کې چې په ټول افغانستان کې په منځني صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي د امریکا د مرستيال ولسمشر څرګندونی خبرو چوي په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلې د دې ترڅنګ مو د پاکستاني دیني عالمانو له فتوا خبرو چې انتحاري بریدونه حرام ګڼل دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو رسوان مراد یاوروي
د افغانستان د دفاع وزارت د برتانی د پولیسو لخوا د دغه هیواد د وو سرتیرو چې په افغانستان کې د قتل په یو قضیه کې مشکوک دي د نیولو هرکلی کړی دی ایساف ځواکونه وایي د دوی یو افغان سرتیرو په ګډو عملیاتو کې چې په پکتیا کې شوي د حقانی شبکې یو مشکوک قمندان نیول شوی دی او د پاکستان د سنی مذهبه دینی عالمانو د اتحاد مشر مفتی محمد شریف د سوات پر ملال یوسفزی باندې شوې حمله غندلې او هغه د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د برتانی د پولیسو لخوا د دې هیواد د وو سرتیرو چې په افغانستان کې د قتل په یو قضیه کې مشکوک دي د نیولو هرکلی کړی دی د دفاع د وزارت وین ظاهر عظیمي ویل دا ګام په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ګټور دی د برتانی دفاع وزارت ویلي چې د دې هیواد شاهي سمندري ځواک و سرتیري تیر کال په افغانستان کې د قتل په یو قضیه کې د ښکېلتیا په شک نیول شوي دي د دفاع وزارت ویلي دا قضیه د ملکی مرګ ژوبلې کومه پیښې پورې نه بلکې له وسلوالو یاغیانو سره د جګړې پورې مربوطه ده دا وسرتیری پرون په برتانه کې د شاهي پولیسو لخوا نیول شوې دي ایساف ځواکونه وایي د دوی یو افغان سرتیرو په ګډو عملیاتو کې چې په پکتیا ولایت کې وشو د حقانی شبکې او مشکوک قمندان نیول شوی دی د ایساف اعلامیه وایي دا کس د سرک غاړې د بمی بریدونو او پر افغان او بهرنیو سرتیرو د حملو په تور نیول شوی دی د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې د دغه مشکوک قمندان په شمول یو شمېر وسلوال وسلې او مهمات هم نیول شوي ایساف ځواکونو په عین حال کې په هلمند او سرپل ولایتونو کې هم د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یو پوسته کې پر یو پوسته برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې د غبرید نن مازیګر د غزنی په خاکې غریبان سیمه کې پر یو پوسته شوی غو د وسلوالو مرمۍ تر پوستې اوختې او دام وګړو په کورونو لګېدلې دوی وایي په برید کې تر اوسه پورې یو ښځه وچل شوې درې ښځې او پنځه ماشومان نور ژوبل دي طالبانو بیا تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د سنی مذهبه دینی عالمانو د شورا مشر مفتی محمد شریف د سوات پر ملال یوسفزی باندې شوې حمله غندلې ده او هغه د اسلامي شریعت خلاف عمل بللې ده نو موري نن خبريالانو ته پر یوسفزی باندې د برید او ځان وژونکو حمله پړه خپل فتوا واوروله
کسی جگہ پر بھی
حملے کرنا اسلامی شریعت میں دیوی اسلامی شریعت پہ دغه شان حملو اجازه نه دا ور کړي ځانوجین کې برید کون کې به جهنم تزي او له اسلام څخه بوزي منګ پر ملال یوسفزی باندې شوی حمله پکله کغندو دا حمله غیر اسلامی عمل ده پاین حال کې د پاکستان د پوز یو ویان عاصم بجوا د ملال یوسفزی د روغتي وضعیت په اړه ویل چې د روغتون د ریپورت لمخې د ملال یوسفزی روغتي حالت دا شیبه ثابت ده بلور ته له ملال یوسفزی سره د تم لاتړ سرګندولو په خاطر نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کسانو مظاهره وکړه د سوریه فعالان وایي حکومت ضد وسلوالو په حلب ښار کې د دافع هوای او پوځي اډنی ولیدا فعالانو چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي القاعده پورې اړوند د جبهه نصره وسلوالې ډلې د دغه ډې د نیولو په عملیاتو کې له حکومت ضد وسلوالو سره برخه درلوده د سوریه د ستر ښار حلب د نیولو لپاره له میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده عراق غواړي چې د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره له چک جمهوریت سره د شوې موافقې له مخې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اتویش پوځي الوتکې واخلي د عراق د صدر اعظم ویان وویل د دغه الوتکو لومړی باید تر راتلونکو اوو میاشتو پورې عراق ته ورسیږي عراق باید څلیرویشت چکی سخت الوتکې چې جنګي او روزنی ځانګړتیاوې لري واخلي له 2003 کال په دې خوا کله چې امریکا پر عراق حمله وکړه د عراق هوایي ځواک تر اوسه پورې بیرته نه دی فعال شوی د نوبل د سولې نړیواله جایزه سکال د اروپا د لوی وچې د یو ځای کول لپاره د اوږدمهاله هڅو په خاطر اروپایي ټولنې ته ورکړ شوه د نوبل د کمیټې مشر توربورجن جاګلند نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې د جایزې ګټونکو اعلان کړ
The union and its foreigners
دی وایي اروپایي ټولنې او مخکښانو یې په تېرو شپږو لسیزو کې په اروپا کې د سولې او پخلاینې ډیموکراسۍ او بشري حقونو په پرمختګ کې ډېر څه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د اروپا د کمیسیون مشر خوزې مانویل بروسو دا جایزه له یو بې ساري پروژې څخه چې د خپلو وګړو او نړیوالو د ګټو لپاره کار کوي ستاینه وبلله. د جرمني صدراعظم یې د نوبل د کمیټې دا ګام یوه عالي پرېکړه ګڼلې ده. انډونیزیا نن د دې هیواد په بالی جزیره کې د 2002 کال د بمی چاودنې لسمه کلیزه لمانځي. په دې بمی حمله کې چې په یو نایټ کلب کې شوی وه 202 کسان چې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اتباع هم پکې شامل وو ووژل شول. د استرالیا او نیوزیلند مقاماتو هم د قربانیانو زړورتیا یاده کړه او ویل چې تروریزم ناکامه شوی دی. وروسته تر هغې چارواکو خبرداری ورکړ چې وسلوال ښایي په بالی کې نور بمی بریدونه هم ترسره کړي. په دغه سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ونیول شوه. او ازبک مقاماتو دوی له ګاونډي تاجکستان څخه د یو زیات اندازه اپیومو د قاچاق هڅه شنډه کړې. د ازبکستان د ملي امنیت کمیټې ویل سرحدي ساتونکو د جمعې په ورځ هغه موټور ونیو چې پکې 40 کیلوګرام اپیوم ځای پر ځای شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د مرستيال ولسمشر څرګندونه خبرو چې وايي په افغانستان کې د امریکا اصلي ماموریت پای ته رسیدلې. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مشر څرګندونه هم خبرو چې د څلورو چارواکو د کارونو د تعلیق غوښتنه یې کړې.
چهار نفر ما از ارګانای بلند مملکتي له حالت تعلیق شخصیم.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هیله مندې چې له پاکستان سره به د سوداګرۍ ستونزې هواري شي.
مجلس موږ سره په اسلام آباد کې دایر شوی دی. سبا هم دا مجلس به وي.
په پنجاب کې پاکستانی دینی عالمانو فتوا ورکړه چې انتحاری بریدونه حرام دي.
دهشتګردي یا خودکشیاں جو ہوتی ہیں یہ حملے ہوتے ہیں سارے یہ غلط ہیں.
د امریکا مرستيال ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د امریکا یوازینی ماموریت چې د القاعده لمنځه وړل وو پای ته رسیدلی. بایدن د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د مرستيال ولسمشر لکاندید پاول ریان سره په تلویزیون مناظره کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. څارونکو وایي د بایدن له څرګندونو ښکاري چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې د افغانستان په جګړې کې خپل اهداف محدود کړي دي. د بایدن د څرګندونو تفصیل له احمد تکلاورو.
جو بایدن لغپل جمهوریت غوښتونکو سیال پاول ریان سره په ټلویزیونی مناظره کې وویل حقیقت دا دی چې امریکایي ځواکونه د یو هدف لپاره چې د القاعده شبکې لمنځه وړل او افغانستان تتللی وو. بایدن زیاته کړ چې د القاعده شبکې مرکزی کړي لمنځه ولاړه او مشر یې اسامه بن لادن ووژل شو. ولسمشر باراک اوباما چې بایدن یې پر روانو انتخاباتو کې بیا هم د خپل مرستيال په توګه غوړه کړی ډیر وخت بل خبره کوي او وایي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت دوه برخې لري. یو د القاعده شبکې لمنځه وړل او بل دا چې القاعده یا کومه بل تروریستي ډله ونه شي کړی چې بیا په افغانستان کې د ځان لپاره ځالې جوړې کړي او له هغه ځای پر لویدیځ حمله تنظیم کړي. بایدن په افغانستان کې د ثبات ټینګولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو غښتلي کول هغه زمینی پلان وباله چې د امریکایانو مکلفیت نه بلکې د افغانستان د خپل امنیت په ګټه کار دی. خو د سیال پاول ریان د اوباما پر دې پریکړه انتقاد وکړ چې د 2012 میلادي کال د اوړي موسم د تودو جګړو پر مهال هغه سرتیری چې په 2009 کال کې د ځواکونو د زیاتولو د پلان لمخې افغانستان ته استول شوی وو وېستل.
نو ون ګاټ پولډ اوت دټ ډیډنټ ګټ فیلډ ان بای ټرېند افغان
بایدن وای امریکایي پوځیان د روزل شوی افغان ځواکونو لځای پر ځای کېدو مخکې له هیڅ ځای هم ندی وتلی. دا دوه موضوعات سره ګډوي. مخ خپل ځواکونه د جګړو د تودیدو په سګنی موسم کې ندی استلی.
It's warm or it's not.
ریان په جواب کې وایي چې د جګړې باندې هر کال یو شان نوي خو بایدن وایي چې یو شان وي. ریان وایي وسلوال که هوا تود وي کنه وي زموږ له ځواکونو سره جګړه کوي. دوی له سرحدونو څخه زابل، کونړ او نور سیمو ته راځي خو د دوی په وړاندې د جګړې لپاره زموږ کسان کم دي. او بایدن وایي هو تسام وایي خدا د افغانانو مسؤلیت دی هغه چې موږ روزلې دي.
Are sending fewer people to the front to fight them and
that's right because that's the Afghan responsibility. We've trained them.
بایدن وویل په افغانستان کې لومړنی اهداف تقریبا بشپړ شوی او هغه څه چې اوس باید تر سره شي دا دي چې افغان حکومت ته د قدرت ورکړل شي چې خپل امنیت په خپل ټینګ کړي. د ولسمشر اوباما کمپاین د پنځشنبه په ورځ ماښام د وسلوالو قواو د لوی درستیز مارتین دمسی د بیان په حواله له افغانستانه پر خپل وخت د اضافي سرتیرو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. دمسی په خپل بیان کې چې تیره میاشت خپور کړی ویل دي چې د اضافي ځواکونو د استولو اصلي هدف دا و چې په تیره د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیز کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد د وخت سپما وشي. د اوباما کمپاین همداراز خبریالانو ته په یو استول شوی ایمیل کې یادونه کړې چې د افغانستان په اړه د رومنی دریض د کمپاین لپاره تر اوسه څو ځلې بدل شوی. د ولسمشر د مرستیالۍ لپاره جمهوریت غوښتونکي کاندید پاول ریان وویل د رومنی کمپاین په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ کوي خو نه غواړي چې په ښکاره ووایي ځکه دښمن به یې په خپل کلیز کې پنخه کړي او منتظر به وي چې څه وخت به امریکایي ځواکونه وځي چې دوی بیا راشي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت د بریتانیا له لوري د وو عسکرو د نیولو هرکلی وکړ او وی ویل د ملکیانو په قتل د تورونو کسانو نیونه به د ملکی تلفاتو له مخنیوي سره مرسته وکړي. بریتانیا خپل وسرتیری په افغانستان کې د قتل په شک نیولی او تحقیقات ورڅخه پیل کړی دي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د قتل په تور د او برتانوي پوزیانو د نیول کېدو هرکلی وکړ ویل چې دا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره شې اقدام دی. د دفاع وزارت ویندوی ظاهر عظیمی وویل دا یو شې اقدام دی په افغانستان کې د تلفاتو په تیربیا د ملکیانو د مرجوبلو له مخنیوي سره مرسته کولای شي. تر دې مخکې د برتانیا دفاع وزارت ویلی و چې خپل و عسکرې په افغانستان کې د قتل په یوې قضیه کې د لاسدلو په شک نیولې دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې دا پیښه په 2011 میلادي کال وروسته لدی شوې چې له وسلوالو یاغیانو سره برتانوي پوځیان شکیل شول. و برتانوي پوځیان د پنځشنبه په ورځ د برتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو لخوا ونیول شول. د نیول شویو پوځیانو نمونه نه دی افشا شوی. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي چې خپل عسکري په افغانستان کې نه دي نیولې خو په دې باب څه نه وایي چې هغوی چیرته نیولې دي. دفاع وزارت د وژل شوی افغان په اړه هم جزئیات نه دي څرګند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیشي په اړه تحقیقات به د برتانیا د عدلي د وزارت له لوري وشي. ګومان کیږي چې دا بل لمړی ځل وي چې و برتانوي پوځیان په افغانستان کې د قتل په تور نیول کیږي. تیر کال یو برتانوي عسكر په افغانستان کې د قتل په جرم په قید محکوم شوی وو. پر نوموړي تور پوری شوی وو چې یو بوډا افغان په چاړو وهلای او وژلای دی.
په راپور کې مو واوریدل چې بریتانیا خپل و عسكر نیولې دي او افغان حکومت وایي د تورونو کسانو نیونه به د ملکی تلفاتو له مخنیوي سره په افغانستان کې مرسته وکړي. د ملکی تلفاتو یو بل رپورت د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې څلور افغان پوځیان چې لاسکري مرخص شوی وو وژل شوی دي. دا کسان د مزکل لارې د خپلو کورونو تروانو چې وسلوالو له موټره کوس کړل او یې وشل. د پیښه پاړه له کونړ د ازادي رادیو خبريال روحله انوري رپورت لري.
په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو مسولین وایي چې د هغو څلور سرتیرو جسدونه د جمعې په ورځ د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د سړک په غاړه پیدا کړی چې درې ورځې وړاندې د وسلوالو کسان لخوا نیول شوی وو. د 201 سیلاب کولی اردو ویان محمد نومان حاتفی په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د دغو څلور سرتیرو قرارداد څو ورځې وړاندې پای ته رسیدلی وو او دوی له خپلو دندو رخصت شوي وو. غوښتل یې چې کورونو ته لاړ شي خو د مانوګي ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې سراچه موټر د وسلوالو کسانو پر تلاشي برابر شوي او ترخیص شوي کسان یې نیولې دي. زمونږ څلور تنه چې پخوا د ملي اردو عسکرو او درې ورځې وړاندې ترخیص شوي د خدمت مودې پوره شوې وه او په پلان کې و چې یا د هلیکاپټر او یا هم د ملي اردو په قطار کې جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي خو دوی بې صبري کړي. په یو شخصي سراچه موټر کې سوار شوي د مانوګي ولسوالۍ د سړک په اوږدو کې د وسلوالو په تلاشي برابر شوي. له موټر څخه کوس کړي شوي او بیا په ډزو وشتل شوي چې جسدونه د ننګلام په مربوطاتو کې د سړک پر غاړه ترلاسه شوي دي. حاتفي وایي څلور واړه ولسی وګړي وو او هیڅ اورګان سره یې ارتباط نه درلوده. هغه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه ننګرهار ته انتقال شوي او له هغه ځایه به خپلو ولایتونو او کورنیو ته ورسول شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالی ادارې له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې د مالی وزیر په ګډون د حکومت څلور جګپوري چارواکي کار ته پرېنشتي. دغه اداره وایي د دې کسانو د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. له کابله خان محمد سیند راپورټ لري.
د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي لوی څارنوالۍ ته په لیږل شوو دوسیو کې یو د مالی برحاله وزیر او درې نورو لوړ پوړو چارواکو پورې اړه لري. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیړنې ښیي چې دغه چارواکي په اداري فساد او له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن ګڼل شوي دي. ښاغلی لودین وویل د تورن دوسیې لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي.
ما چهار مقام تعلیقی شخصیم از ریاست محترم لوی سرنوالی
دو ویل ده سلور لوړپوړو چارواکو د دندو ځنډیدلې غوښتي خو لوی سرنوالی تر اوسه د خپلو څېړنو نتیجې نه دی ویلي. موږ د تورنو په حق له کره اسناد لرو. هیله ده لوی سرنوالی په دې حق له هڅې جدي کړي سو د فساد مخه ونیول شي. د فساد پر ضد مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې د مالی وسنۍ وزیر عمر زاخیلول په دې تورن دی چې په سلګونو میلیونه ډالر یې د خپلو شخصي بانکي حسابونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لیږدولي دي. خو د مالی وزیر له رسنیو سره په مرکو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې تورونه رد کړي دي. بل خوا دا هم ویل کیږي چې د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره دا صلاحیت نه لري چې د لوی څارنوالۍ له څېړنو او د محکمې له حکم پرته دي د یو چارواکي د دندې ځنډیدل وغواړي. خو د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي چې د فساد د دوام د مخنیوي لپاره دا حق لري چې داسې یوه غوښتنه وکړي. دا وایي موږ د ځینو چارواکو د دندو د ځنډولو غوښتنه د دلایلو له مخې کړې ده. موږ د قضایاو د ضبطولو ماموریت لرو. پیښې مو کشف کړي او کره اسناد او شواهد مو راټول کړي دي. کله چې اسناد ولرو قانون دا اجازه هم راکوي چې د یو تورن چارواکي د دندو د ځنډیدو غوښتنه هم وکړو او دا غوښتنه د دې لپاره کوو چې د فساد د خپرېدو او دوام مخه ونیسو. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره دا هم وایي چې سربیره په دې دوسیو ګڼ شمېر نورې دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. خو لوی څارنوالۍ پخوا تر دې ویلي چې د دوسیو څېړل او د قضیو په هکله د زیاتو معلوماتو ترلاسه کول وخت غواړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزې په برخه کې د افغان سوداګرو د بیمې ستونزه نه ده هواره شوې او د سوداګرۍ د وزیر انوار الحق هدی په وینا نور مشکلات هوار شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن او سبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزو مسله وڅېړل شي. پرون هم دا خبرې شوې وې. په دې اړه په جلال آباد کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر څرګندونې کړې دي. د دې څرګندونو جزئیات له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
له پاکستان سره به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې یو څه اواري شي. دغه خبره د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احادي پرون د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته په ننګرهار کې یو خبري ناسي ته وکړه. نوموړي وویل چې د تیر یو کال راهیسې پاکستان دې ته چمتو نه و چې د اپټا تړون د پلي کېدو په موخه سره ګډه غونډه وکړي. د احادي په خبره اوس پاکستاني چارواکي دې کار ته آماده شوي او تیر ورځ په همدې موخه ګډه ناسته پیل شوې ده.
اولین بحث د مجلس د اپټیکا دایر سه. اپټیکا هغه مجلس دی چې د اپټا د قرارداد تعمیل په خاطر باندې هر شپږ میاشت بعد د افغانستان او د پاکستان د مامورینو یعنی د وزارت تجارت ترمنځ څه ده بحث ده کیږي او خپل مشکلات هلته مطرح کوي. متاسفانه دغه تیر یو کال کې پاکستان لږ تعلل کړ او دغه مجلس ته نه و حاضر. خو خصوصا حاضر شول اولین مجلس موږ سره په اسلام آباد کې دایر شوی دی. سبا هم دا مجلس به وي او د شنبې په ورځ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احادي وویل چې پاکستان دوه ستونزې رامخته کړې وي. یو دا چې افغان سوداګر کله خپل توکي را لګدوي په ضمانت کې دی پیسې کېږدي چې کله یې توکي له هغه هیواد وویسل شي بیرته دې خپلې پیسې واخلي. بل دا چې افغان ګاډي پاکستان ته اوړي باید دا ضمانت هم ورکړي چې ګاډي به بیرته وباسي. د نوموړي په خبره له دغې ډلې یوه ستونزه چې د موټرو د ضمانت خبره وه حل شوې ده او یوازې د مالونو د بیمې خبره پاتې ده چې ټاکل شوې ده په روانه ګډه غونډه کې به پرې خبرې وشي.
منګه موافقه فعلاً په دې باندې سوې ده چې فقط دوی به زموږ حکومت په زموږ موټرو ته یو خط ورکوي چې دا دې موټر تضمین موږ کوو، دوی موټر ته به دوی حکومت ورکوي یو تضمین به ورته ورکوي. مخکې دوی اصرار کوو چې موږ باید بانکي تضمین څه ته ولرو، بانکي تضمین ډېر قیمته تمامېږي او موږ هغه ورسره نه له منلی. فکر کوم دا دوه مشکل تقریبا حل سوی دی. منتها دغه د بیمې خبره پاتې ده. پروسه کال یو څو ورځې مخکې زه تللی وم، خو وزارت تجارت او وزارت خارجه د پاکستان ما سره منلې وه. منتها دا د کاغذ په مخ کې سي د اپتیکا په تصمیم کې صدر سي، خدای دې کسي دغه نن سبا کې دا موضوع سي دا هغه سي حل سي. په دغه موضوع په حل سره ان شاء الله زمونږ ډیر ترانزیتي مشکلات به سره حل سي.
د افغانستان او پاکستان په ترانزیتي تړون کې راغلي چې افغانستان د ټولو اسانتیاو په کارولو سره کولای شي چې خپل سوداګریز توکي هند او چین هیوادونو ته ولېږدوي. ویل کېږي چې پاکستان تر اوسه دې پریکړې ته غاړه نه دی خیښې او افغان ګاډي له پیښوره مخکې نشي تللی، خو د پاکستان ګاډي په منظمه توګه د افغانستان افغانستان لارې منځنۍ آسیا سره سوداګري کوي.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په پنجاب کې د سونی اتحاد کنسول مفتیانو ځان وژون کې بریدونه حرام او د شریعت مخالفو بلل. مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر څرګندونې به خپرې کړو. عمران خان وایي په افغانستان کې جهاد روان دی او په پاکستان کې هڅې پکار دي چې د شخړو مخه ونیول شي. عصمت سروان رپورټ لري.
د پاکستان د کرکټ پخوانی کپتان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه جهاد دی. عمران خان چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره خبري کولې، د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د وسلوالو جګړې ته په څه سترګه ګوري وویل:
جو اپنی ازادي کی جنگ لړتا و جهاد.
هر څوک چې د ازادي لپاره جنگي شي هغه جهاد دی. په افغانستان کې چې څوک د بهرنیانو د اشغال پر ضد جګړه کوي جهاد دی.
په افغانستان مې جو لوګ لړ رہے ہیں ایک فورن اوکیپیشن کے خلاف جهاد ہے.
عمران خان په عین حال کې د پاکستانی طالبانو لوري پر ملال یوسفزئی حمله وغندل، ویل چې پر ماشومانو بریدونه د اسلام د لارښوونو او پښتونولۍ خلاف عمل دی. د په پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د انګیزې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او ویل چې په 2004 کال په وزیرستان کې پوځي عملیات په پاکستان کې د تشدد اصلي دلیل دی. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ پخوانی افسر اسد منیر د عمران خان پر څرګندونو د تبصرې په مهال د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل: له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره په جګړه بوخت وسلوال طالبان افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر راتک مخکې هم له خپلو مسلمانو وطنوالو سره په جګړه کې ښکیل ول.
افغانستان کے جنگ شروع دے وہ کالا طالبان جنگ کرے اگئی الت نہ امریکہ نہ روسو نہ بارنے سو خلقو اگئی جنگ کو لو دے افغانانو مسلمانانو خلاف. احمد شاہ مسعود مسلمان و افغانو گلبدین مسلمان و افغانو ربانی دے خلاف جنگ کرے دے وہ کالا.
د پېښور پوهنتون رئیس او د اسلامي علومو کارپوه ډاکټر قبله ایاز بیا د عمران خان څرګندونې د سیمې له حالاتو څخه د نوموړي د بې خبرۍ له کبله بولي.
عمران خان د خطې په دې مسلو کې یو ماهر شمارم، نو ما خیال دا دی چې هغه چونکې د دې خطې د یو سیاسي پس منظر نه لري، نو د هغه خبره ما خیال دا دی چې دومره علمي اساس به نه وي. یو هغه سیاسي بیان ښکاري او علمی بیان نه دی. علمی بیان خدا دی چې را کومه کاروای چې دی هغه مونږ د جهاد په چوکاټ کې چولې شو کومه نه شو چولې، نو دی خو چې عالم نه دی دا خو مونږ ته پکار دی چې کوم مذهبي سکالران اپ دې خبرو باندې رائے ورکړي.
تر دې په خو یو شمیر نورو پاکستانی سیاستوالو هم عمران خان ته ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې په افغانستان کې جنگ جهاد دی خو په پاکستان کې جګړه ناروا ده.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر وویل په پاکستان کې پکار دی چې د شخړو علت معلوم شي او د بیامنو یو مخاوني ول شي، خو په افغانستان کې د پوینا جهاد روان دی. ها خو د پاکستان په پنجاب کې د سونی اتحاد کنسول مفتیانو ځان وژون کې بریدونه حرام او د شریعت مخالف وبلل. په لاهور کې تر 500 ډیرو مفتیانو تیر شپه فتوا ورکړه چې تروریستي بریدونه ناروا دي، ځان وژون کې بریدونه حرام دي او د نجونو له زده کړې سره مخالفت له شریعت سره سم عمل نه دی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
لاہور کې د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکي تر 500 زیاتو عالمانو او مفتیانو یو فتوا جاری کړې ده چې پکې خودکش حمله او ترهګری حرام ګرځول شوې دي. فتوا کې په ملالی یوسفزی شوې حمله غندنه وشو او ویل شوې دي چې داسې خلک د اسلام د دایره نه بهر دي چې د زنانو په تعلیم بندیز لګوي. مشال ریډیو سره خبرو کې مفتی محمد شریف چې په دغه غونډه کې ناست وو وې چې اسلام د یوې ضابطې نوم دی او د هغې لاندې ژوند تیرول فرض دي او هیچ چا سره دا اختیار نشتا چې قانون خپل لاسو کې واخلي. په ملالی د حمله په اړه دوی
یہ بچی تعلیم کے حق میں تھی اور تعلیم حاصل بھی کر رہی تھی.
دا معشومه د تعلیم په حق کې وا او تعلیم یې حاصل ولو او کوم خلق چې د دې په ضد وو هغه صرف په دې وجہ دا وشته دا چې ولی سبق لزی. اسلام د سړو او ښځو د تعلیم یو شان حکم ورکوي او هیچ چا سره دا حق نشتا چې څوک وژني. اسلام د یو تن مرګ د ټول انسانیت او جنبولی او زمون خو د وړاندې نه دا فتوا چې ترهګری خودکشی او حمله دا ټولې غلطی دي.
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د سنی اتحاد کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي صاحبزاده فضل کریم نه تپوسو کو نو هغه وی چې د اسلامي احکاماتو تر لاندې په هیڅ چا تشدد کول جایز نه دي. د زیاتوي
جگہ پر بھی حملے کرنا یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
حس یو ځای کې د حملے کولو اسلامی شریعت کی اجازت نشتا. خودکش حملے کو ان کی دوزخیان دی او د اسلام د دائرې نه خارج دی. په ملالی چې کوم حمله شوی دا مونږ د دې غندنه کوو او دا حمله غیر شرعی او غیر اخلاقی دا.
اور یہ حملہ غیر شرعی غیر اخلاقی.
کمو مفتیانو چې فتوا جاری کړی دا په هغه وی کې علامه داود محمد صادق رضوی، مفتی محمد عمران حنفی، علامه محمد حنیف قریشی، علامه فیض بخش رضوی او باز نور شامل دي. فتوا کې ویل شوې دي چې په ملالی حمله کوونکو په ځمکه د فساد خورولو کوشش کړی دی او د اسلام حدونه د خپل لاندې کړی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د نوبل د سولې سژنې جایزه اروپایي ټولنې ته ورکړل شوه. د نوبل د مسولې کمیټې چارواکي وایي اروپایي ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د دې لویې وچې د هیوادونو په یووالي کې مهم رول لوبولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ له احمد تکل اورو.
په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر توربین یاګلند د جمعې په ورځ په مرکز اوسلو کې اعلان وکړ چې د سولې سګنۍ د نوبل جایزه اروپایي ټولنې ته ورکول کیږي.
The union and its foreigners have over 6
اروپایي ټولنې او مخکخانو په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپا کې د سولې او پخلاینې، دیموکراسۍ او بشري حقوقو په پرمختګ کې ډېر څه ترسره کړي دي.
اروپای ټولنه دا جایزه په داسې حال کې اخلي چې د خپل تاریخ له تر ټولو ستر مالی بحران سره لاس ګریوان ده او حتی ځینې غړي په اقتصادي نزول کې ډوب دي. په ناروې کې د نوبل کمیټې په یو بیان کې هیله ښودلې چې په داسې حال کې چې اروپا له سختو اقتصادي ستونزو او د پام وړ ټولنیزو ناامنیو سره مخامخ ده، د اقتصادي ثبات د راوستو پر طرحه به چې اروپایي ټولنه یې عملي کول غواړي تمرکز وشي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی وویل چې د نوبل د سولې جایزې ورکول په تاریخ کې د سولې د یو ډېر ستر لوبغاړي په توګه د اروپایي ټولنې د رسمیت پیژندنې په معنا ده. او د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز وویل چې اروپایي ټولنه له بالکانه تر قفقازه د ډیموکراسۍ او پخلاینې د یوازینی څراغ حیثیت لري. لا ازادي راډیو سره په مرکه کې د اروپایي کمیسیون ویاندې پیا اهرن کیل دی هانسن دا جایزه د سولې د ټینګښت په برخه کې د اروپایي ټولنې د هڅو یو ستاینه وبلله.
دا ډېره ښایسته شیبه ده. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې په وړاندې پراخې ستونزې پرتې دي، دا اقرار او په رسمیت پیژندنه کېږي چې موږ د سولې د هغې پروژې حیثیت لرو چې نړۍ ته الهام بخښونکې ده او دا چې کولای سو نړۍ ته د امید یو پیغام ورکړو.
په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي دي چې اروپایي ټولنې اروپا د جګړې له وچې څخه د سولې په وچه بدله کړه. کمیټې په دې ترڅ کې د هغو هڅو یادونه کړې چې اروپایي ټولنې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د فرانسې او جرمني د پخلاینې په برخه کې وکړې او دا د هغو دوو هیوادونو ترمنځ سوله وه چې د اویا کلونو په اوږدو کې درې ځلې له یو بل سره جګړې کړې وې. نوبل کمیټې په اتیا ملسیزه کې په اسپانیا، پرتګال او یونان کې د استبدادي رژیمونو لړنګېدو وروسته په دې هیوادونو کې د حقوقي شخصیتونو په جوړولو او په 1999 کال کې د برلین دیوال له نړېدو وروسته د ختیځې اروپا په پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې د ثبات په پراختیا کې د اروپایي ټولنې د مرستې او ونډې ستاینه هم کړې ده.
خبری مجله اوري
روان خبری مجله مو هم همدل ته سرته ورسیده. خو یو بل خبری مجله تاسو ته لرو چې سمیا عباس وړاندې کوي.